سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو د فريده سيال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان زلا زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د دې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبان خبر کړی ویلي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرتله یو شل نه زیاته و. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو نه نوي موارد ثبت کړي دي. د اداره وایي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو لامل زندول دي چې دا د تیر کال پرتله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسي 4 کارکوونکي هم نیولې وو. د دې راپور په اړه د طالبان حکومت روسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوری پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوری پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سټلټنبرګ نن د ناتو د یو درش غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل لپاره متحده هیوادونو له اوکراین سره بې دریغه پوځي مرستې وکړي او د همدې مرستو په مټ د هیوادو کولای شول چې روسي ځواکونو ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د پوینا د مرستې باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.5 میلیارد او د اسرائیلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالر مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه، ډاډ څرګند کړی او ویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخته دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د مخ خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکوونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. دا قضیه د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالي یوې کارکوونکي ته وویل شول چې دا چې د کار پر حال د پړونو د غوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې خار خاروالۍ ادارې د یو استقدام مقررات بدل کړل او داسې کارکوونکي چې هغوی مذهبي ایډیالوژیک علایم لري د دغې ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښځینه خپل کړی دي. اوټلوک انډیا راپور کوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همداراز په توپ چونې یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوب د لسو غورو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولې دي. په توپ هنه یا بیټینګ کې په لسو غورو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نمونه نشته. که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران خو وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسو زموږ کله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو نشراتو سلیج ساته دوام لري. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې د هرات امنیتي کانفرنس چې د تاجکستان په دوشنبې ښار کې جوړ شوی و نن یې دویم ورځ وه. دا چې په دغې غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې یونیسف ویلي دي د ماشومان خوارزواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدی خو ډیر قیمت دی او د خپل شیدی می وچ شیدی ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکې له لاسه می شیدی وچ شیدی.
وړاندې بعد هغه مایند شکایتونه هم در سره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکاله کچل وړه سوي ته او بوټیټ لاندې تللې دي د دخل وغه په استلال لګښت یا غ اسراف په تر اندازې زیات ده.
د چي وبه څنګه وکړول شي او د وشکاله مخه څنګه نیول کیږي وړاندې درته راپور کوي. هم ترنګه کوخ پات شو ساس پیغامونه هم راخلو نړیوال مسایل ته هم تم کیګو ملتیا موهړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه د هرات امنیتی کانفرنس په دوی مورس هم په بیلابل غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه شو تر څنګ یې ویناوالو په افغانستان کې د مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ. تفصیل امید سهر ملاورو.
خوانه جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنۍ رژیم د افغانستان او سیمې لپاره غواخ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې. هغه چنن یې د هرات په امنیتی کانفرنس کې خبري کولې او ویل د طالبانو د واکمنۍ په تیر وخت سو ورځو کې د افغانستان اقتصاد لمنځه تللې، فقر او بیکاری اوج ته رسیدلې، میلیونونه خلک کډوال شوي او ترڅنګ په قانون هم چور ګرځیدل. هغه طالبان تورن کل چې په تعامل باور نه لري، سولې نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
پتیر کې په ځلونو په دیړه د خبرو غوښتنه شوه، خو تاسو په تیرو شلو 15 کلونو کې یو ځل وخیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځنګړي ډول وسنۍ شرایطو کې ځانون اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته ماتي ورکړي، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، لمخ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي.
دی په خواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو غاښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلارې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بل جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسی د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي. یو پیاوړی شي ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر، نه هم د آی ایم ای، نه د داعش او نه هم د القاعده او نور مخه نیولای شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتی کانفرنس کې د مقاومت جبهې یو ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځ پیل شوی او نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتی کانفرنس دی ولسمې ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استادو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخواني او چارواکو هم ګډون کړي او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اسیس مخک لا ساتي رادیو ری اسدی رادیو اوس په افغانستان کې څلور ساته نشرات لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 88,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واکې اخته شي او تشخیص شوی خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې ده. یونیسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارز واکې 9% او د درملنې په پروګرام کې د منل شوو کسانو شمېر 18% کم و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 88,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکه یخته شوي. یونیسف د نومبر په 8 په خپل میاشتنی راپور کې ویلي دي د ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 5 کلونو پورې دي له ډلې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 5 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغیر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسیدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، شیدې ورکړم، د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي. خپلې شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې هم وس توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې وو، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وویل، ګره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي، بېرته مکسونو شان ورسته هغه ول دا د کمزوري دا سوي ده، برو پړسېدل پروم دلته پسره وستله بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنون لريوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېریدو لامل خبرداري ورکړی وو. ل د ډلې د ناروی د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ ل استراري حالت ډېر شوی او د لا ډېریدو بیره هم شته. هم دا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي، چې په خبره اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي، او هم دا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمیر بریالي شوي افغان ماسلانې دا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخنیوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخنیوي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنکړي چې په روسیې کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو ماسلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو ماسلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویسې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې ماسلانو ته به یې وویشي، خو د په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړ زده کړو وزارت وو غوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصلین وو وښو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني سوچي، تاسو ټول د روسیې له پوهنتون منفک شئ، تاسو سفارو. دوی دلیل دا و چې تاسو یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شي خو هلته به کمونیست او کافر شي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
څومره د وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ، کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ له امر وکړه هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شي، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شي تاسو به هم کافر شي. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد ټکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخې نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 1% زیات شوي. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په غو راپور کې چې د نومبر په 20مه په خپل ویپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 1% زیات شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یو لوی ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوې چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخله اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاصو او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 495 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډول دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 10 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلې دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توزیع کوونکو او همکارو موسسو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نمونه د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یو اړمن امیرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړم.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد کڅهم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روانتیا نه و، ترڅنګ یې وسته دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
مرستي بندي شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهې کولی داسې شوي، خلک بې وزله دي او ډیر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو ولکدو وروسته یو شمېر خبریالانو په جلا وطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پرشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اول قبول نکردند، گفتند خانواده شما باید با ما به اداره.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه‌شنبه په سهار خپل کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو له خوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
زونی ولشم دوی پلازی بیرون یوړم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته یوازې په دې وتوانېدو چې ما نظر بند کړي. موږ خپل محدودیتونه لرو. شرط دا و چې موږ باید د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. د دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چېرې دغه سې خبریالان ونیول سي یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولېږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کېږي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2403 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یونیسیار په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 400 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلی میراجان د خپل کښت وبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. دا میراجان په باور کې په غزنی کې د ورښتونو او بو مهار نسی دغه ولایت په دغه بو د کمښت له سخت ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دي چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویر لري، بلکې د غزنی ګڼ وسیدونکو وایي ک او بو مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. دا اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې او بو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالی زیاته سوي او خلک ورته زیاته اړتیا لري، نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالی زیاته سوي او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو څلوریشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژي وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی شار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریز برېښنا په وایسته اوبو راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منګ پخپلم دغه د بټۍ کار کو، خو زیاتره د سي دغه شته د افغانان رونه چې هغه ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده ای، دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو پاک کې دا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د دې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیسې اخلي، څوک 400 پیسې اخلي، چې 500 نه زیات نه، دلته ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
دویمنی مایکی در تا د تان دی څنګه پروګرام لرو خطر هغه وړاندې.